په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم ګرانه اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې اوري چې جرمني خپل لګښتونه کموي. دغه اقدام په افغانستان کې د جرمني پر ماموریت څه تاثیر کولی سي؟ نور مسایل هم څېړو، خو پیل له کورنیو پیل له خبرونو کوو چې جان قال کو ځای وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزارت د افغانستان او عراق د جګړو لپاره نوی قومندان معرفي کړی. امریکا د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت د ماینونو ضد وسایل افغانستان ته ورکوي، او په مومندو ایجنسۍ کې په ځان وژونکي حملې کې د وژل شو شمیر له 500 زیات شو. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه. د امریکا د دفاع وزارت جنرال جیمز ماتس د افغانستان او عراق د جګړو د قومندان په دندې معرفي کړی دی. د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي جنرال ماتس د امریکا د پوځ یو ډیر تکړه، مبتکر او په کار پوه پوځي دی.
General Mattis has proven to be one of the military's most innovative.
General Mattis ثابت کړ چې د پوز خمو پټکر او پکار پو شخص دی. د یمشتمې پیړۍ د جنگي اصول په اړه د پوهه او نظرونو پر اساس کې د وسلوالو ځواکونو د تشکیل او کړنو په اړه زما په نظر هم اغیز کړی دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما باید چې د جنرال ماتس کاندیدیدل رسمي کړي او وروسته به د کانګرس تایید ته وړاندې شي. جنرال ماتس دا مهال د امریکا د وسلوالو ځواکونو قومندان دی، او مخکې په عراق او افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان په دندې هم کار کړی و. په 2015 میلادي کال کې دغه جنرال په مرکې کې ویلي و د ځینو خلکو وژنه خوند ورکوي. د ده په دې څرګندونو باندې هغه مهال سخت انتقادونه شوي ول. د دغه راز ویلي و چې په افغانستان کې داسې کسان شته چې 15 کاله په پرله پسې ډول ښځې د حجاب نه کولو په جرم په څپېړو وهلي، نو د دې ډول کسانو وژل هم خوند لري. کچېرې د امریکا کانګرس تایید کړي، نو جنرال ماتس به د جنرال پټریاس په ځای د امریکا د پوځ د مرکزي قومندې د مشر په څوکۍ وټاکل شي. جنرال پټریاس په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د قومندان په دندې ټاکل شوی دی. یو امریکایي چارواکی وایي متحده ایالات افغانستان ته د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت هغه وسایل ورکوي چې د طالبانو د ماینونو په خونځا کولو کې به ترې کار واخیستل شي. په سړک کې ښخوونکي ماینونه د افغان او بهرنیو ځواکونو په ضد د طالبانو یوازینۍ وژونکي وسله ده. د امریکا په دفاع وزارت کې د وسایطو ټکنالوژۍ او لوژستیکي چارو معین اشتن کارتر وایي په دې نوو وسایلو سره به په افغانستان کې د ماینونو ضد موجود توان دوه برابره شي. کارتر وایي په دې نوو وسایلو کې د څارنې کوچني بالونونه، درندې زغروالي وسیلې او د ماینونو د کش ربات یا خودکاري ماشینونه هم شامل دي. دا وسایل به په راتلونکو څو میاشتو کې افغانستان ته ورسیږي. د امریکا د دفاع وزارت مرستیال وایي له وسایلو سره به د ماینونو ضد چارو شاوخوا زر تنه کارپوهان هم افغانستان ته واستول شي. په افغانستان کې یو غیر حکومتي موسسه وایي له 2001 میلادي کال راهیسې په دې هیواد کې اداري فساد دوه برابره زیات شوی دی. د افغانستان د اصالت د څارنې یا انټیګریټي واچ موسسه وایي افغانانو په 2009 میلادي کال کې شاوخوا 1 میلیارد ډالره رشوت ورکړی دی. دې موسسې د شاوخوا 6.5 زرو افغانانو نظرونه پوښتلي، او تقریبا 1/3 برخه کسانو یې ویلي چې د عامه خدمتونو په مقابل کې رشوت ورکړی. د پختر شو کسانو نیمایی ویلی چې په دولت کې د اداري فساد له وجې طالبان غښتلي کیږي. د افغانستان د اصالت د څارنې مؤسسه وایي اداري فساد داسې حد ته رسېدلی چې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو مرستې له ګواښ سره مخامخ کړي دي. په پکتیکا ولایت کې د سړک د غاړې بمي چاودنه کې 4 ملکیان وژل شوي. د پکتیکا د والي ویاند مخلص افغان ازادي راډیو ته وویل چاودنه تېره ورځ د دې ولایت د برمل ولسوالۍ په مرغي سیمه کې شوې ده. د والی ویان د چاودنې پړه د دولت په مخالفانو واچوله، خو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له بلې خوا په خوست ولایت کې د ځایي خلکو په وینا د پولیسو او خلکو ترمنځ ډزو کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. ډزې په هالن کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د بری په خوښۍ کې پیل شوي وي. د خوست ولایت د امنیې قومندان عبدالحکیم په پیښه کې د یوې جنۍ وژنه او د 2 نورو ملکیانو ټپي کېدل تایید کړي، او وایي د خوست والي د پیښې په اړه د تحقیقاتو امر کړی دی. خبرونه له آزادۍ راډیو اوري. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د افغانستان پولې ته نږدې قبایلي سیمه کې د یوې ځان وژونکي چاودنې له وجې له 500 زیات کسان وژل شوي او شاوخوا 100 نور ټپیان دي. خبر وایي ځان وژونکي د مومندو ایجنسۍ په یکه غونډ کې د سیمه ییزې ادارې بهر ځان والوزاوه. ویل کیږي چې زیات شمېر القاعده او طالب وسلوال په مومندو ایجنسۍ کې پټ شوي دي. د پاکستان پوځ څه موده وړاندې په سیمه کې د وسلوالو ضد عملیات وکړل، خو بیا هم دا سیمه له وسلوالو څخه نه ده پاکه شوې. د ایران جمهور رئیس محمود احمدی‌نژاد وایي که چیرې د دوی ځینې شرطونه ومنل شي نو د هستیو پروګرام په سربه د امریکا له متحده ایالاتو سره خبرې بیرته پیل کړي. احمدی‌نژاد په نایجیریا کې د ودې په حال کې اتو هیوادونو مشریزي غونډه کې له ګډون وروسته وویل واشنگټن باید لومړی د اسرائیلو د هستیو پروګرام په اړه خپله ستراتیژي روښانه کړي. احمدی‌نژاد په ابوجا کې د مدني ټولنو او مذهبي ډلو د استازو په غونډه کې وویل
مطمئن باشن اگر تمام کاغذهای دنیا رو
دوی باید دادمن وی که چیرې دوی د نړۍ ټول کاغذونه را ټول او د ایران په ضد پریکړه لیکونه کړي بیا به هم زمونږ په هستیو پروګرام کې کوم بدلون را نشي. احمدی‌نژاد زیاته کړه اکثر ایرانیان د امریکا د پالیسیو مخالف دي. ایرانی چارواکی وایي د زنا په جرم محکومه شوې ښځه به سنګسار نشي. دا لا معلومه نه ده چې چارواکو د 43 کلنې سکینه محمدی استیانی د مرګ سزا لرې کړې ده او که نه. نوموړی په 2006 میلادي کال کې محکومه شوې وه. سکینه استیانی مخکې په 99 درو هم وهل شوې وه. نړیوال د دې ایرانۍ د اعدام د مخنیوي هڅه کوي. او دا هم دوه سپورتي خبرونه. په هالند کې د کرکټ د ډیویژن 1 سیالیو په لړ کې دا مهال د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او سکاتلند د ټیم ترمنځ لوبه دوام لري. تر اوسه افغانستان په بیټنګ کې دی او وروسته به سکاتلند بیټنګ ته داخل شي. له دې مخکې افغان ټیم د کاناډا او کینیا ټیمونو ته ماتې ورکړې وه خو د آیرلند د ټیم په وړاندې ماتې خوړلې وه. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم چارواکي د روانو لوبو د اهمیت په اړه وایي که د افغانستان ټیم ښه وځلیږي نو دریز به په راتلونکو سیالیو کې غښتلی شي. او د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې به سبا ته یوروګوای له جرمني سره میدان ته شي. دا دوه ټیمونه د نړیوال جام د دریم مقام د ګټلو په مقصد سیالۍ کوي. جرمني چې د نړیوال جام قهرمانۍ ته سخت لیواله و د هسپانیې په وړاندې ماتې وخوړله او وروستي یا فاینل سیالۍ ته ونووت. ټاکل شوی چې د یکشنبې په ورځ د هالند او هسپانیې ټیمونه د فوټبال د نړیوال جام د قهرمانۍ ګټلو لپاره مخامخ شي. د هالند ټیم د سږ کال د نړیوال جام په سیالیو کې هیڅ ماتې نه ده خوړلې. دا او د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د افغانستان په وخت د مازیګر 4 بجې او پوره 2 دقیقې دی. ورزو د رپورټونو برخه ده. د جنوب ختیځو ولایتونو په لسګونو قومي مشرانو او اوسیدونکو نن په کابل کې د خپلو ستونزو د خپلو سیمو پر ستونزو خبرې وکړې.
ډاکټر نه لرو چې امنیت هلته نشته، هماهنګي نشته، ټول د دولت مخالفین ځای په ځای دي په غرونو کې.
جرمنی فیصله کړې په بیلابیلو برخو کې خپل لګښتونه راکم کړي. دغه پریکړه به په افغانستان کې د جرمني پوځیانو پر ماموریت څه اغېز وکړي؟ په همدې خبرونه کې په اړه معلومات اوري. مسکو ویلي دي چې 21,000 هلیکوپټر الوتکې به افغانستان ته ورکوي. په کابل کې تفریحي ساحو ته غځېدلې لارې هر جمعه بندي وي.
لارې بندوي، اما دغه ته سنجش نه کوي چې دغه موټر له کومې خوا عبور وکړي. دغه خلک چې مشکلات لري دغه مشکلات سره کوم حل فصل سي.
په یو بل راپور کې اوري چې د غزنی ولایت د رغونې دپاره چې په 2013 میلادي کال کې به د اسلامي فرهنګ د مرکز په توګه ونومول سي نوي پلانونه جوړ سوي، خو خنډونه څه دي؟
پیسې نوی یو کال یا اضافه تر یو کال دا شان منتظرې د پروژې چې باید شروع سي، ولو چې پیسې هم پیدا سي درې ستونزې شته.
په عموما د ایجنسۍ کې نن یو ځن وژون کې برید په لسګونو کسان ووژل او ټپیان کړل.
موږ چې مخامو کتل یو ډاکټر روان شوره او بس مای تم کتل و درې شوبې جی موږ یې سمونه لیدل بس موږ ځان لاړه.
ونیس پروګرام آزادی او اوریدونکي هم د خبرونې یو برخه جوړوي. نن جمعه د چنګاښ یا سرطان تلسمه چې د جولای له 9 سره برابر ده. قدرمنو اوریدونکو، دغه شیبه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په هالند کې له سکاتلند سره لوبه کوي چې تر اوسه پورې افغانستان یو 121 منډې جوړې کړي، اته لوبغاړي سوځېدلې او 23 تاورونه یې کړي دي. چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وضع تقریبا یو څه کړکېچنه ده او دواو کې چې دغه ټیم وکولی شي چې دغه لوبه له دې هېواده وګټي، ځکه چې د افغانستان د ټیم دپاره دغه لوبه ډېره مهمه ده. د افغانستان د جنوب ختیځو ولایتونو قومي مشرانو او اوسیدونکو نن په کابل کې په یوه غونډه کې د خپلو سیمو پر ستونزو خبرې وکړې. دوی ویل چې د دوی ستونزې له پامه غورځول سوي دي او افغان حکومت د دوی د ستونزو په هواري کې مرسته نه کوي. نور له کابل د زکی غیاسي پرپورټ کې.
د افغانستان د جنوب ختی زون قومي مشران مخاور او فرهنګيان چې د جمعې په ورځ د خپل ستونزو د هوارولو لپاره د یو مرکز د پرانستلو په هدف راټول شوي وو، په خپلو ولایتونو کې د امنیت، بیارغونې، پوهنې او د روغتیا په برخه کې د اسانتیاو له نشتون شکایت وکړ. دوی وویل چې خپلې ستونزې له کلونو راهیسې له افغان دولت سره شریکې کړي، خو د دوی په وینا تر اوسه ورته د حل لار نه ده پیدا شوې. د خوست سوداګرو او پانګوالو مشر کرامت خان خپلواک ازادي راډیو اول چې د جنوب ختیځ ولایتونو اوسیدونکو لا ډیرو ستونزو سره مخ دي او د ستونزو د هوارولو لپاره د یو همغږي کوونکی مرکز جوړولو ته اړتیا وه. نوموړي وویل چې تر مسؤله چارواکو پورې د خپل ستونزو د رسولو او د حل په هدف یې په کابل کې یو مېلمستون جوړ کړ چې د خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو قومي مشران او د مدني ټولنې غړي به پکې راټولېږي او خپلې ستونزې به له یو بل سره شریکوي تر څو په ګډه ورته د حل لار پیدا کړي.
او د دې خوشخر د شتمنو خلکو د سوداګرو دوکاندارانو لخوا د طلبانو د دولت ملي ضرورت پیدا شو چې یو مېلمستون ولرو تر څو د خوست ټول خلک چې په پښتمی کورو کې یا په نور کورو کې ستونزې ولري په دې کې برټولېږي او د یو مارکیټ مېلمستون کې اسانتیاوي د خلکو لپاره برابروي. مشري د یو ټولنیز بورډ ورته جوړیږي چې په دې کې د سوداګرو نمائنده به وي، د ټولنیزو رسنیو نمائنده به وي او د قومي مشرانو نمائنده به وي. د بورډ به بورډ به د مشرتوب په غاړه اخلي.
په همدې مناسبه جوړه شوې غونډه کې د جنوب ختیځ ولایتونو اوسیدونکو په خپلو سیمو کې لا بیلابیل ستونزو شکایت وکړ او ویل چې د دې مرکز په جوړونې سره به خپلې ستونزې تر هغه پورې تعقیب کړي تر څو چې حل شوي نه وي.
اتل پسون هم د پکتیکا ولایت د زړو ولسوالۍ اوسیدونکو ستونزو خو زیاتې ځکه چې موږ هلته لیسې نه لرو، هغه کلینیکونه نه لرو، هغوی هلته برېښنا نه لرو، هلته اوبه نه لرو، داسې ډاکتران نه لرو، هلته ډاکټرې نه لرو، چې امنیت هلته نشته، هماهنګي نشته، ټول د دولت مخالفین ځای زې دې پورونو کې څوک نشي کولای چې کار وکړي او روزګار وکړي.
زې الیاس وحدت يم د خوست اوسیدونکو. موږ د امنیت په لحاظ، د اقتصاد په لحاظ، د معرفت په لحاظ په یو بدو شرایطو کې راګیریو. مرکزی کابینا کې ونډه نه لرو، په ډیپلوماټیکو پوسټونو کې ونډه نه لرو. موږ د دولت د پامه غورځدل یو، د نړیوال ټولنې د پامه غورځدل یو. موږ غواړو چې د خپل حقوقو د اخیستو لپاره د زون په کچه په منظم ډول یو کمپاین پیل کړو تر څو چې موږ په لستونزو حل عملی نوي لري تر هغه موږ په قرار نه کینو. موږ سره شوي ژمنې موږ تعقیبو، موږ هغه پلټو، هغه د رسنیو او تر زورواکو چارواکو رسو.
د کارپوهان په باور د سیمه ایزو چارواکو لخوا د عامو خلکو د ستونزو نه هوارول او په دولتي ادارو کې د اداري فساد پراخېدل هغه عوامل دي چې په افغانستان کې د ناامنۍ لمن غوړولې او د خلکو او افغان حکومت ترمنځ واټن رامنځته کړی دی. د کتونکو په باور کې چې افغان حکومت د افغان وګړو اساسي ستونزې پر وخت هوارې نه کړي، نو روانې ستونزې به یو پر دوه زیاتې شي.
په کابل کې مو د یو مېلمستون د جوړېدو په اړه واورېدل چې جوړونکو یې ویل هدف یې د جنوب ختیځو سیمو د ستونزو حل او د حل لارو موندل دي. دوی ویل چې په سیمو کې ناامني ده او اقتصادي ستونزې په دغو سیمو کې زیاتې دي. دغه راز دوی شکایت کوي چې په کابینه کې دوی هېر سوي دي. جرمنی فیصله کړې ده چې په بیلابیلو برخو کې خپل لګښتونه راکم کړي. دغه پریکړه به په افغانستان کې د شاوخوا 4.5 زره جرمني عسکرو پر ماموریت څه اغېز وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه نن د خپل هیواد پارلمان ته خبرې وکړې. د دې خبرو جزئیات د لویدیځو آژانسونو په استناد له احمد شي براورو.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په برلین کې وویل سره لدی چې ډیر جرمنیان په افغانستان کې د خپل هیواد د پوځي ماموریت ملاتړ نه کوي، خو بیا هم دا ماموریت ضروري دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر دا خبره څو ورځې وروسته تر دې وکړه چې دغه هیواد کابینه پریکړه وکړه چې جرمني باید په ټولو برخو کې لګښتونه راکم کړي. د ستریازم یا انګلا مرکل حکومت غواړي چې تر 2014 میلادي کال پورې د خپل هیواد له عمومي لګښتونو 80 میلیارد ایرو وسپموي. د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې په کابل کې د نړیوال کانفرنس سره جوړېدو څو ورځې مخکې شوې دي. ټاکل شوې ده چې د جولای په 6 دغه کانفرنس پرانیستل شي. دا غونډه د لندن د نړیوال کانفرنس د پریکړو څېړنه کوي چې څه پرمختګونه د جنوري له پیله تر ننه د لندن له غونډې وروسته شوي دي. د جرمني آژانس ډي پي اي په وینا په جرمني کې اکثر خلک داسې فکر کوي چې د دوی ځواکونه باید له افغانستانه ووځي. له امریکا او بریتانیا وروسته تر بل هر هیواد جرمني ځواکونه په افغانستان کې ډېر دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ دا ومنله چې په افغانستان کې کارونه ښه پرمخ نه دي روان. د وویل که څوک داسې فکر کوي چې د اروپا په څیر وضعیت به په هندوکش کې جوړوو، نو دا ناسم فکر دی، خو هدف مو دا دی چې تر وسه وسه په افغانستان کې وضع شوي داسې چې هلته داسې چاپېریال وي چې افغانان په امن او ثبات کې ژوند وکړي او هلته د بشر حقونه خوندي وي. ویسټرو ویلې وویل په افغانستان کې یوازې له پوځي لارې او په بشري برخو کې د مرستې له لارې ثبات نشي راتلی. هلته د ثبات راتلو لپاره سیاسي هڅو ته هم اړتیا شته. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له افغان ولسمشر حامد کرزي څخه وغوښتل چې د اداري فساد د مخنیوي لپاره جدي هلې ځلې وکړي. ویسترو ویل بیا وویل د خپل هیواد کابینې د پیسو د سپمولو پریکړه کړې ده، خو دا پریکړه په افغانستان کې د دوی پر پوځي ماموریت اغیز نه کوي او جرمني به هلته خپل مسؤلیت ترسره کړي.
که جرمني وایي د افغانستان په پر ماموریت د دوی د لګښتونو کمول اغیز نه کوي، بلخو روسیې له افغانستان سره په پوځي برخه کې د مرستې ژمنه کړې. روسیه افغانستان ته د 22000 هلیکوپټر الوتکو د ورکول ژمنه کړې چې وای ناتو ته به د پیسو په بدل کې خو افغان پوسټ به په وړیا ډول ورکوي. د دې موافقې پر جزئیات له مسکو د ازادي رادیو خبريال فرید عمر رپورټ راکوي.
روسیا او ناتو د افغانستان اوایي ځواکونو ته د هلیکوپټرو د برابرولو موافقې ته سره نږدې شوي دي چې د دغې موافقې له مخې به روسیه افغانستان ته 22000 ۱۲ ډوله هلیکوپټر ورکوي. لکه چې روسي مطبوعات خبر ورکوي، د روسیې لوړ پوړو چارواکو دغه موافقه تایید کړې او تمه کوي چې وروستۍ فیصله به د روانې میلادي میاشتې په 14 نیټه د روسیې او ناتو د شورا لخوا ترسره کیږي. د دغې موافقې له مخې به روسیه پر ناتو هلیکوپټر پلوري، خو د افغانستان وایي ځواک ته به په وړیا توګه ورکوي. د دغو هلیکوپټرو په اړه خبرې د روان میلادي کال له پیل څخه د ناټو او روسیې ترمنځ روانې وي. ناټو غوښتل چې دغه هلیکوپټر دي په وړیا توګه د افغانستان اردو ته ورکړل شي، خو روسیې ویل چې ناټو باید د هلیکوپټر په بدل کې دوی ته پیسې ورکړي. کارپوهان وایي د یوې نوې هلیکوپټر بیه له 12 څخه تر 15 میلیونو ډالرو پورې رسیږي او روسیه د دغو هلیکوپټرو له درکه 300 میلیونه ډالره لاسته راوړي. د یادونې وړ ده چې پخوا د امریکا د متحده ایالاتو د سنا د مجلس ځینو غړو د روسیې څخه د هلیکوپټرو په رانیولو مخالفت څرګنداوه او ویل چې دا هلیکوپټر دوی ته قیمت تمامیږي او باید د افغانستان اردو په امریکایي وسلو سنبال شي. خو پینتاګون وایي چې دغه هلیکوپټر د افغانستان د شرایطو سره سم کار ورکوي. پخوا هم پینتاګون د روسیې څخه د 648 میلیون ډالرو په ارزښت یو دیش هلیکوپټر اخیستی وي. په ناټو کې د روسیې ځانګړي استازي دمیتری راګوزین وایي که چیرې د ناټو او روسیې د شورا په غونډه کې دا موضوع فیصله شي، نو دا به د ناټو او روسیې لپاره یو بېساری اقدام وي. دا ځکه چې درېمګړي هیواد ته مرسته د روسیې او ناټو لخوا ترسره کیږي. د دغې موافقې له مخې روسیه به د دغو هلیکوپټرو لپاره د سون مواد او پوځي تجهیزات برابروي او پیلوټان به روزي. افغانستان ته د دغو هلیکوپټرو د ورکولو په اړه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره د نړیوال ائتلاف د فعالیت څخه د روسیې ملاتړ دی. د وزارت وایي موږ نه غواړو چې طالبان یو ځل بیا په افغانستان کې واک ترلاسه کړي او بل دا چې د مقدرت حقوق ګواښ تر موږ بل هیڅ چاته د اندېښنې وړ نه ده. فرید عمر، د ازادي راډیو، مسکو.
ومردل چې روسیې ژمنه کړې ده چې افغانستان ته به 21 پوځي هلیکوپټر الوتکې ورکوي. په خبرونه کې دا رپورت هم لرو چې په مومندو ایجنسی کې یو ځن وژن کې بریټ تر 500 زیات کسان وژلي او په لسګونو نور ټپیان کړي. خو ترغه مخ کې د افغانستان په اړه ځینې رپورټونه لرو. د کونړ د والی د ویان پر کور حمله شوی چې چارواکي وایي 8 کسان په پیښه کې ټپیان شوي دي. لسمی ورباندې روح الله انوري رپورت لري.
د کونړ امنیت قومندان مل پاسوال خلیل الله زیایی ازادي راډیو ته ویل 13 شپه یو بجه د والی د ویان محمد ادریس غروال پر کور چې د مرورې په ولسوالۍ کې موقعیت لري، ناپیژاندو وسلوالو کسانو دوه لاسي بمونه وغورځول.
لاسي بمونه غورځول شوي دي چې په نتیجه کې اته کسه زخمیان دي، چې دوه کسه زنانه دي، دوه نارینه دي، څلور ماشومان.
هغه ویل ټپیان روغتون ته رسول شوي چې ډاکټرانو د دوه تنو روغتي حالت نازک او د نورو خخودلې دي. امنی قومندان وای تر دې دمه پولیسو د پیښې په تور څوک نه دی نیولی او نه هم د غروال کورنۍ پر چا دا وکړی ده. خو پلټنې روانې دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو هم د شوی بریټ په اړه څه نه دی ویلي. د یادونې وړ ده چې د تیرو نږدې دوه کالو څخه محمد ادریس غروال د کونړ د والی ویان دی او د څور څخه را په دی خوا په یو ورکشاپ کې د ګډون لپاره د پاکستان پلازمینی اسلام آباد ته تللی دی.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصره او مرکه یوازې په ازادي رادیو کې.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په هالند کې له سکاتلند سره لوبه کوي. دغه لوبه پر سیمه ایز وخت 11 بجې پیل شوی ده. همداشبه افغانستان 128 منډې جوړې کړې، نه لوبغاړي سوځېدلې او 44 تاورونه شوی دي. دغه مسابقې د لومړي ډیویژن د سیالیو په دوام کې کیږي چې د شپږو هیوادونو ترمنځ په هالند کې روانې دي. نن به کاناډا له کینیا سره مسابقه وکړي او هالند به له ایرلند سره مخامخ شي. افغانستان تر اوسه پورې په دې ټورنمنټ کې 4 لوبې کړې چې 3 ګټلې او یوه ایرلند ته بایللې ده. افغانستان د مسابقو په دغه لیست کې دریم مقام لري. کابل شاریان شکایت کوي چې تفریحي ځایونه لکه پغمان، قرغې، سالنګ او نورو میله ځایونو ته غځېدلې لارې هر جمعه بندې وي او ځینې نور یې بیا د بیا رغونې له کبله تړل سوي دي چې دوی نسي کولی پر وخت د تفریح ځایونو ته ورسیږي. نور له کبله د زکی غیاسي پر پټ کې
په کابل ښار کې ګرمه هوا او د چاپیریال ککړوالی یو شمیر کابل ښاریان دې ته اړ باسي چې د جمعې په ورځ چې عمومي رخصتي ده د تفریح لپاره د کابل ښار څخه لرې سیمو لکه قرغې، پغمان، ګلباغ او د سالنګ په شان سیمو ته د سیل او میلې لپاره لاړ شي. خو د جمعې په ورځ د ځایونو ته تګ د لسګونه کابل ښاریانو هیله ده. په داسې حال کې چې یادو سیمو ته په وخت رسیدل کومه آسان خبر هم نه ده. یو شمیر کابل ښاریان چې د جمعې په ورځ د پغمان پر لور میلې ته د تګ په حال کې وو، ازادي راډیو ته وویل چې په لاره کې د موټرو ګڼه ګوڼه دومره زیاته ده چې له 500 ساعتونو مزل وروسته هم ندی توانېدلی چې د پغمان بخته ورسیږي. یو کابل ښاری چې د پغمان میلې تګ ته زړه کړی وو، خو د موټرو د ګڼې ګوڼې له امله نشي کولای پر وخت میلې ته ځان ورسوي. نوموړی د کابل ښاروالۍ په ګډون افغان حکومت پړ ګڼي چې ندی توانېدلی دا ستونزې هوارې کړي.
سړک بندوي، لارې بندوي، اما دغه ته سنجش نه کوي چې دغه موټر له کومې خوا عبور وکړي. دغه خلک چې مشکلات لري دغه مشکلات سره کوم حل فصل سي. نو اوس دغه دمغه خواهش ده دمغه له خپل دولت او خپل شروالینه چې مخکې لدین یو پلان ته از ترافیکو نه له خپل ټول مسولینو نه چې په دغه خار کې مسولیت لري هغه لري، نو بعد دغه یو سنجش وکړي چې کله دغه کار کوو نو مخکې له سنجش وکړي چې دغه لار له کومې خوا د خلکو عبور سره کوم لاړ سي. اوس موږ څه وکړو؟ فعلا غواړو موږ دغه چې هر سړک په هر ځای کې هر څوک چې مسول په دې دولت کې په دې ارګان کې صلاحیت لري هغه خپل لارې بندې کړي دي. واغوی کولای شي چې خپل قدرت نه هم استفاده وکړي، نو غریب خلک همیشه پایماله دي.
د کابل ښاریانو پاند د کابل ښار د واټونو بیارغول د بیارغونې په کار کې بنظمي او د ملي بسونو د لاین نشټوالي هغه عوامل دي چې په واټونو کې ګڼه ګوڼه زیاته کړي. په داس حال کې چې کابل ښاروالۍ بیا د ټولو ستونزو اساسي علت د نفوس زیاتوالی او د موټرو ګڼې ګوڼه ښیي، خو وایي هڅه کوي د کابل ښار واټونه سوره ورکړي چې په دې اړه یې کار هم پیل کړی دی. د کابل ښاروالۍ ویان سمدی د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د ورځې په اوږدو کې 500,000 موټر ګرځي چې د لارو د بندېدلو لامل شوي دي او بل دا ډېری واټونه کمزوري دي. ډېر خلک چې د جمعې په ورځ میلې ته ځي له دې ډول ستونزې سره مخ کیږي، نو د واټونو کمزوري او موټرو د شمیر زیاتوالی د دې ستونزې اساسي لامل دی.
د کابل ښار په څنډو کې د تفریح ځایونه چې یو وخت نه یوازې د کابل ښاریان ورتلل بلکې د نورو ولایتونو څخه ځینې سالیانیان به هم د اوړي په رخصتیو کې د سیمو ته د میلې لپاره راتلل، خو اوس مهال د سیمو ته پر غځېدلو لارو ډېره ګڼه ګوڼه د دې لامل شوي چې ځینې خلک د سیمو د تګ ته زړه ښه نه کړي.
په کابل کې مو د ترافیکي ستونزو په اړه واورېدل چې خلک وایي میله ځایونو ته غځېدلې لارې هر جمعه بندې وي. غزنی د افغانستان یو مشهور تاریخي ښار دی چې په پام کې ده په 2013 میلادي کال کې د اسلامي فرهنګ د مرکز په توګه ونومیږي. دغه پریکړه څه باندې دوه کلم د مخه د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې سوې وه. افغان دولت د غزنی د تاریخي سیمو او اثرو د بیارغونې لپاره یو کمیسیون ته دنده سپارلې چې پلان یې ترتیب او په پروژو یې کار پیل کړي. خان محمد سیند او په دې اړه نور جزئیات.
غزنی د افغانستان هغه ښار دی چې د مشهور تاریخي سیمو او اثارو په لرلو سره هیواد ته ښه نوم او ارزښت بخښلی دی. د همدې ارزښت له امله څه باندې دوه کاله د مخه د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې پریکړه وشوه چې غزنی باید په 2013 میلادي کال کې د اسلامي فرهنګ د مرکز په نوم ونومیږي. افغان دولت له هماغې پریکړې له مخې هڅې پیل کړې چې د غزنی د تاریخي سیمو او آثارو بیارغونې ته مالي او تخنیکي امکانات برابر کړي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر سید مخدوم رحیم په دې وروستیو کې سیمې ته ورغلی، خلکو ته د موضوع اهمیت بیان او د ښار د بیارغونې په چارو کې د دوی مرستې غوښتې دي. ښاغلي رحیم په داسې حال کې چې د نمونې په توګه په غزنی کې د یوې پروژې کار پیل کاوه وویل
غزنی هرچند داغدار و اوگار هنوز هم مایه افتخار جهان اسلام است.
غزنی که هر څومره ژوبل او داغدار دی اوس هم د اسلامي نړۍ ویاړ او په 2013 میلادي کال کې به د اسلامي فرهنګ مرکز وي. موږ ټولو ته پکار ده چې لاسونه سره یو کړو او دغه ښار ورغوو.
افغان دولت یو ځانګړی کمیسیون ته چې له څو وزارتونو جوړ شوی دنده سپارلې ده چې هر وزارت په خپل برخه کې د دې خار بیرغونې سمسورتیا اوبو او برېښنا سړکونو موزیمونو او پارکونو ته پلانونه ترتیب او په پلي کېدو د لاس پوری کړي. د بیرغونې په چارو کې د جمهور رئیس حامد کرزي سلاکار انجینیر یوسف پښتون وای چې د غزنی د تاریخي سیمو او آثارو بیرغول او د خار سمسورتیا سباندې 100 میلیونه ډالر لګښت غواړي او باید له پوره احتیاط څخه کار واخیستل شي چې آثارو ته زیان ونه رسیږي. د پدې حق له د دولت اقداماتو ته داسې اشاره وکړه.
غزنی د پاره یو ماستر پلان پروش کال جوړ شو دی په تفصیلي ډول سره، چې پیسې نه وي یو کال یا اضافه تر یو کال دا شان منتظری د پروژې چې به شروع شي. ولو چې پیسې هم پیدا ستري ستونزې سته. اول تخنیکی کارګران د غزنی د عبیداتو ترمیمان چې دی په د عامو فنکاران د خو نه سي کېدای. موږ مجبور شو د نږدې امسایګانو سره یو څه تعداد خلک ورسره کومک وکړي. تاریخي آثار چې اصلي تاریخي هویت حفظ نه سي، ساده تعمیر خو هیڅ اهمیت نور کوي. دغه هویت تاسو د حفظ کېدو لپاره د هغه اصلي کرکټر باید بسره ژوندی شي.
د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې کابو 1.5 کلن جنگونو د غزنی تاریخي آثارو آبداتو او سمسورو سیمو ته درانه زیانونه اړولي او د سلطان د اوبو بند چې د دې ولایت ډېرو سیمو ته اوبه ورکولې هم روخ پاتې نه شو. د کرنې وزیر محمد آصف رحیمي وایي چې د غزنی ویجاړۍ تلاش تر ځنې نه دي ناست او د بیرغونې په برخه کې ورته یو لړ پروژې پلان کړي دي.
د غزنی د شهر شیراز اول زموږ دنده ده. موږ پروسه شکل هلته کابو 2 لک نیال کې کښېنول او بیا هم حاضر یو چې د پلان سره سم شنې سیمې ورغوو.
خو د غزنی ولایت یو اوسیدونکی شیر احمد د دې پروژو پلي کولو ته امنیت تر هر څه لومړی بولي.
د نن په شهر کې د سید وضعیت ښه نه دی او باسازی تر اوسه هیڅ نه دی شوی. اول خورور باید امنیت انس امنیت بیخی نسته. دوم د سرکون نه دی او دریم د زیارتونو او د تاریخي ځایونو دی. سرسبزی خو بیخی په غزنی کې نسته. او بام د سیزا استاد سیزا نشله. مقصد د خلک مشکلات ډیر دی. دغه کار باید صورت ونیسي.
د دې ولایت چارواکي دا منی چې د غزنی په ولایت کې امنیتي اندېښنې شته، خو زیاتوي چې دوی ورته تدابیر نیولي او وبکړای شي چې نامني د بیرغونې د پروژو کارونه ټکنی نه کړي. په دې حقله د غزنی ولایت امنیه قماندان خیالباز شیرزی د آزادې رادیو ته وویل.
په غزنی ولایت کې ټول 13 اداري واحد او 15 امنیتی حوزې دي. اگر چې موږ بنو شو کولای چې ټولو کلو ته ولاړ شو، اما په ټولو ولسوالیو کې دولتي حاکمیت موجود ده. کدای شي بعض وخت به خلک دلته راځي، مګر زمون کشپی ورګنونه په دې باندې قدیر شوي دي چې دوی توتیا مخکې دي نه چې هغوی کوم عمل اجرا تدابیر ونیسو او هغه خونسا کړو. د ښار د دې لپاره 4 حوزې دي. دا ډېرې کامې دي. موږ پیشنهاد هم کړی دی چې ها د عقل بعد موږ دپاره 3 حوزې نور هم منظوري شي، څو په مطمئن ډول سره د خپلو همشاریانو امنیت تامین کړلی شو.
د مسؤولو چارواکو د معلوماتو له مخې د غزنی په مرکز او ولسوالیو کې شاوخوا 300 تاریخي آثار شته چې زیارتونه، تاریخي سیمې، آبادات، منارونه او داسې نور پکې شامل دي چې اکثره خواره واره او یو له بله لرې پراته دي. افغان مسؤول ارګانونه ډېرې هڅې کوي چې تر 2013 میلادي کال پورې د دې آثارو او سیمو لږ تر لږه 50% ورغوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او د توریزم مسؤول غلام نبی فراهی وایي چې که د غزنی تاریخي آثار او سیمې ورغېږي، د نړۍ ډېر تورستان به ورته رامات او د دولت پر عوایدو به مثبته اغیزه وکړي. د تېرې چهارشنبې په ورځ د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو د غزنی د ښار او د هغه د تاریخي آباداتو د بیرغولو پلان په کابل کې د نړیوالې ټولنې استازیو او د بهرنیو هیوادونو سفیرانو ته تشریح او ویل چې غزنی اوس مهال د تاریخي آثارو د لرلو له مخې له ټولې اسلامي نړۍ او بشري فرهنګ پورې اړه لري او که نړیواله ټولنه په دې برخه کې 120 میلیونه ډالر مرسته وکړي، دا ښار به په رښتیا سره د اسلامي فرهنګ د مرکز څیره غوره کړي. کارپوهان وایي د غزنی د ښار د بیارغونې پریکړه 3 کاله دمخه شوې ده، خو مسؤولو ارګانونو په دې برخه کې لازم اقدامات نه دي کړي. په عین حال کې لرغون پیژندونکي وایي چې دولت باید هڅه وکړي چې د غزنی ښار د بیا رغونې او لرغونو آثارو د ساتنې ترڅنګ په نورو برخو کې هم لرغونی او تاریخي آثار ورغوي، تر څو د یوې خوا د هیواد فرهنګ نړیوالو ته معرفي شي او له بلې خوا دولت ته هم ښه عایداتي سرچینه وګرځي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
په هالند کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبه د غشيبه لسکاټلند سره روانه ده چې افغان لوبغاړو 141 منډې جوړ کړې او 140 تاورونه وسول. داس منمیږي چې ټول لوبغاړي سوځېدلې دي او وروسته به بیا حال سکاتلند د افغانستان په مقابل کې لوبه کوي. 3:30 بجې سوې د خبرونو د لنډیز لپاره جان قالکوزای.